نزل هغه نازل کړو چا الله تعالی د چا چې دا تعارف دی کوم الله د چا په باره کې چې دی چې لا اله الا الله دا غونه علاوه بل هیڅ څوک د عبادت قابل نه دی چې څوک حی او قیوم دی هغه نازل کړی دی علیک الکتاب په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کتاب یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قلبی اطهر باندې یعنی په زړه مبارک دا کتاب نازل شوی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ځان نه نه دی جوړ کړی الله تعالی په خپل په کتاب کې فرمایل چې دا الله تعالی نازل کړی دی نزل د باب تفاعل نه دی نو په دې کې د بتدریج نازلیدو معنا راځي الله تعالی دا کتاب تقریبا په دیرش کالو کې نازل کړی دی یعنی دا کتاب په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او تاسو ګورئ چې دیرش کاله څومره ډیره موده ده او دا څو معمولی وخت نه و چې کله مونږ د دې کتاب د زده کولو لپاره راځو نو مونږ سوایو چې په څومره موده کې به دا مونږ ختموو یعنی زمونږ په زړه کې اولنۍ خبره دا راشي د ټولو نه مخکې مونږ دا سوال کوو چې دا کورس به کله ختمیږي دا څومره اوږد دی الا شپږ کاله دا خو ډېره غټه موده ده که په جاهلیت کې مونږ لس شل کاله تیر کړي وي نو په هغې مونږ له افسوس نه راځي زمونږ چې څومره عمرونه دي نو په هغې کې څومره عمر مونږ په جهالت کې تیر کړو نو ولې په هغې چېرته مونږ له افسوس راځي چې کاش دا ما ډېر مخکې زده کړی وي او په دې باندې مونږ وایو چې الا دومره اوږد یو مسله زمونږ دا ده چې کلاس به په هفته کې صرف یو ورځ وي د دې نه مونږ زیات وخت نشو ایستی کورس هم دومره په کار دی چې بس په یو کال کې ختم شي نو دا ټول کتاب تقریبا په دیرشتو کالو کې نازل شوی دی او مونږ څومره په تیزۍ سره دا اخیستل غواړو او په دومره موده کې د نازلېدلو هم حکمت و ځکه چې یو انسان هغه خبره جذب کړي بیا او بیا هغه په عمل کې راولي او که یو ځل نازل شوی وي نو بیا به په هغې باندې داسې عمل نشو کېدی نو په تدریج کې هم خیر دی نو لږ واخلئ تاسو او په عمل کې راولئ دا زده کړئ ځان پې پوهه کړئ او دا جذب کړئ بیا مخکې لاړ شئ نو د دې په اخیستو کې د صبر ډیر ضرورت دی خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته څه ویلي وو په سورة الکهف کې چې ته به زما سره صبر ونه کړی شې ځکه چې د علم په اخیستو کې صبر پکار وي ټیک ده نو چې کله تاسو دې کتاب طرف ته راشئ نو د دې سوچ سره راشئ چې صحابه ته خدا قرآن په دیرش کالو کې میلاو شوی و او که ماته په شپږ کاله کې میلاو شو نو دا خو ماته ډېر زر میلاو شو په دې کې تادي مه کوئ د صبر سره چلیږئ نو دا کتاب په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی بالحق سره د حق د حق مطلب څه دی د حق مطلب دی یعنی د رښتیا سره په دې کې چې څومره هم خبرې دي نو دا ټولې رښتیا دي دویم د دې مطلب دی چې دا یو با مقصده کتاب دی داسې نه ده چې هسې خبرې شوي دي لکه څنګه چې خلک کتابونه لیکي د خپل نوم د شهرت لپاره نه د دې یو مقصد دی او هغه مقصد څه دی هدایت او دویم یې هم معنی ده حق د حق یو معنی دا هم ده یو قول او فعل هغه وخت حق ګڼلی کیږي چې کله هغه داسې میلاو شي لکه څنګه چې هغه وي چې کله د یو څیز ضرورت وي او هغه وخت هغه شی راشي د دې مطلب دی چې کله د دې ضرورت و نو هغه وخت دا نازل شو دا کتاب دا کلام هغه وخت نازل شو دا حق دی او د دې کتاب په مونږ هم حق دی ولی مونږ دې له خپل حق ورکوو د دې حق څه دی چېرته تاسو په دې خبره ځان پوهه کړی دی چې د دې قرآن څه حق دی په مونږ دا خو الله تعالی د حق سره نازل کړی دی چېرته مونږ چېرته د دې د حق پروا کړې ده چې د دې څه حق دی او مونږ په خپل ژوند کې د دې څومره حق ادا کوو د دې حق دا دی چې دا بنده وایي دا یې زده کړي په دې ځان پوهه کړي لیکن نن خدا احساس هم ختم شوی دی چې دا هم سو کلام دی چې د دې سره وخت ولګولی شي د دې خو د چا سره نه قدر شته او نه احساس او نورو خلکو ته به یې څه ورسوو مونږ خو پخپله په دې نه پوهیږو صحابي صفاته وګورئ چې هغوی څنګه وو، هغوی خپل ټول کور کاروبار هر څو ولې پرېښودل، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت کې به کیناستل چې علم واخلو. نو الله تعالی موږ له حق راکړو، او د دې نه بل حق نور هیڅ نشته. مصدق لما بین یدیه، دا تصدیق کوي د هغې چې د دې نه مخکې راغلي دي، یعنی د دې نه مخکې چې څومره هم کلامونه صحیفې یا کتابونه راغلي دي، نو دا د هغې تصدیق کوي، هغه ویریفای کوي. د بین یدیه معنی څه ده؟ چې کوم د دې نه په وړاندې یعنی مخکې راغلي دي، هغه ثابتوي چې په هغې کې کومې خبرې دي چې هغه صحیح وي، ځکه چې هغه ټول ډیسټورټ شوي دي. د هغې چې څومره هم تعلیمات و هغه ټول خلکو الټه پلټه کړي دي، په هغې کې د خپلې مرضۍ خبرې شاملې کړې دي، او د هغې هغه ټوله حلیه یې بدله کړې ده، حالانکه هغه کلام داسې نه و نازل شوی. د قرآن قرآن د هغې تصدیق کوي چې په هغې کې څومره احکامات د الله تعالی د طرف نه دي، او څومره پکې خلکو تبدیلی راوستې ده. دا تصدیق کوي سوچ الله تعالی را لېږلې دي. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أو قوري دلتا چه دا الله لگه دلي دي، نو دي مطلب دي چه دلتا
ادري دل ندي پكار، لیکن دا طول
پا ير باندي ويل دي، زكا چه دا يو سيكوينس دي، يعني تسلسل دي، ترتيب دي. وأنزل التوراة والإنجيل، أو هغو نازل کرده ده توراة أو إنجيل، من قبل هدى للناس، ده ده نمخي، ده سو نمخي، يعني ده قرآن نمخي، هدى للناس، هغا هدایت وو، ده خلقو ده پارا، مخي هغا كتابونه هم ده هدایت كتابونه وو، پا سورة المائده کی ده كتابونه متلق رازي چه هغا هدن وو، هغا نور وو، هغا معجزه وو، یعنی واز او نصیحت وو. دا غی پا بارکیم دا ویلی شوی دی، نو دا دی مطلب دی چی پا خپل زمانه کی دا غی کتابونه هم دا هدایت تا پار راغلی وو، او اس ولی دا غی نه هدایت نشی اخیسته که دی. یاد او ساتای دا خبره دا تورات پا بارکی رازی چی دیر زل خود دا غی تورات ختم شوی وو، بلکل ختم شوی وو، یعنی دا غی مصحف دا غی دا مصحف چی کمی نسخه وی نو اقام سیزلی شوی وی. چې کله بختی نصر راغلی وو، نو هغه خو یروشلم تهس نهس کړی وو، او هیکلی تبا و برباد کړی وو. د تورات نسخې ختمې شوې وې. بیا وروسته چې عزیر علیه السلام او نور کوم خلک بچ شوی وو، د بابل له قید نه آزاد شو، نو هغوی د خپلې حافظې نه دوباره تورات لیکلی وو، او بیا په دې کې د موسی علیه السلام سیرت هم شامل شوی وو، او نور څیزونه هم شامل شوي وو. نو قرآن هغې ته تورات وایي کوم چې د الله تعالی د طرف نه نازل شوی وو. وروستو چې پکې خلکو بیا کومې خبرې شاملې کړې دي، نو هغې ته خو بیا تورات نشي ویلی کېدی، هغه خو بیا د خلکو د حافظې نه چې کومې خبرې دي یا زبانی چې کومې خبرې هغوی ته یادې وې، نو هغه هغوی لیکلي وې. او دغه شان د انجیل په باره کې هم راځي کومې خطبې یا اقوال چې د عیسی علیه السلام وې، د هغو چې په ځمکه باندې کوم اخري دوه درې کاله وو په ځمکه، هغوی چې کوم ارشادات فرمایلی وو یا کومه وحی چې هغوی طرف ته راغلی وه، اوس موږ ته د هغې پته نشته چې هغه د عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې لیکلي وې، هغو لیکلي وې، او که هغه صرف زبانی یادې کړې وې څه وو، نو موږ ته د هغې په باره کې پته نشته. د هغې ډیټیل هیڅ ذریعه نشته د هغې د معلومولو. کیدی شي چې چا لیکلي وي، چا ته یادې وي، لیکن به هر حال چې کله اوچتې شوې، نو د هغې نه پس د عیسی علیه السلام سیرت ولیکلی شو. بیا خلکو د خپلو یاداشتو او د حافظې نه د هغو خطبې ولیکلې، او نن چې کوم څلور کتابونه میلاویږي د انجیل، نو د هغې نومونه دا دي: متا، مرکز، لوکا او یوحنا. دا څلور کتابونه دي، او دا انجیل هغه انجیل نه دی کوم چې د عیسی علیه السلام د طرف نه وو، بلکې دا هغه انجیل دی چې بیا وروسته لیکلی شوی وو. نو دا هغه اصلي انجیل خبرې نه دي په دې کې. وروستو راغلی دي، اوس زموږ سره څه دي چې د هغې نه موږ ته پته ولګي، یعنی اوس زموږ سره څه دي چې د هغې نه موږ ته پته ولګي چې په دې کې کومې خبرې صحیح دي او کومې غلطې دي، یعنی وروستو شاملې شوې دي. یو سورس دا دی چې د قرآن سره ټیلی شي. قرآن ویریفای کوي دا سیزونه، او یا بیا دا غوی سره په زینو زینو کې لیکل شوی دی چې مسیح علی السلام دا فرمایلی او هغوی خلکو له دا تعلیم ورکړی او نو کیدی شي چې هغه خبرې صحیح وي، لیکن قرآن د هغې تصدیق کوي. مونږ کمپیریزن کولی شو او کتی شو، او بارنبس یو بایبل دی چې په هغې کې دا صفحه لیکلی شوی دی چې د الله زوی عیسی علیه السلام ته نه دی ویلی شوی، لیکن دا خلک نن دغه بایبل نه مني. بارنبس تاسو کتی شئ او سرچ کولی شئ چې دا هم یو بایبل دی، نو دی دا نه تسلیموي. نو دا کتابونه مخکې وو د هدایت ذریعه، او بیا وانزل الفرقان، او بیا الله تعالی فرقان نازل کړی وو، یعنی فرق کول والا، یعنی قرآن الله تعالی نازل کړو. او اوس چونکې د تورات او انجیل تعلیمات ختم شوي وو او هغه اوس د هغې په ذریعه خو نشي کېدی. ان الذين كفروا بآيات الله، بشکه هغه خلق چا چې کفر وکړو د الله تعالی د آیتونو سره. د کفر مطلب څه دی؟ چې انکار وکړو. د یو آیت نه انکار هم داسې دی لکه د الله تعالی د ټولو آیتونو نه انکار کول، او د ټولو نه انکار کول هم داسې دی د الله تعالی د آیتونو نه انکار کول دی. جی، که د قرآن د یو آیت نه هم څوک انکار وکړي نو هغه داسې دی لکه د ټولو آیتونو نه انکار کول. د پخوانو کتابونو متعلق خو داسې ده، او د هغې متعلق خو زموږ دا ایمان دی چې څو الله تعالی نازل کړي دي نو هغه موږ منو. هغه تورات دی او انجیل دی، څو هم چې نازل شوي دي نو هغه خو موږ منو. د ټولو نه مخکې خو موږ منلو والی یو، صرف د یو شرط سره چې هغه کتابونه کوم چې اوریجنل یعنی په اصلي حالت کې وو. لیکن قرآن مجید چې دی نو دا خو محفوظه دی، پروټیکټډ دی. الله تعالی په خپله د دې د حفاظت ذمه اخیستې ده. الله تعالی په سورة الحجر کې فرمایلی دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مونږ دا ذکر نازل کړی دی او مونږ د دې حفاظت کولی والی یو، او تر نن ورځې پورې د دې حفاظت شوی دی. سوارلس سوه کاله تیر شو، اوس که د دې آیتونو نه څوک انکار کوي، او د انکار دا قسمونه دي کنه چې کله بنده وایي چې دا آیت مونږ نه منو، داسې خو کیدی نه شي، په دې خو بنده نه شي تلی. نو دا منل داسې دی لکه انکار کول، ٹھیک شو؟ نو دا منل نه دي، داسې دی لکه انکار کول. لهم عذاب شدید، د هغوی دپاره شدید عذاب دی. تاسو په خپله سوچ وکړئ، الله تعالی د انسانیت لپاره د کتاب انتظام وکړو، د هغې دپاره څومره اهتمام وشو. جبرائیل علیه السلام دیرش کاله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راوړه او نازله کړه، او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې بهترین انسان منتخب کړو د دې کلام د نازلولو دپاره. نو ولې داسې وړه خبره ده؟ او څوک په آرام سره پاسي او ووایي چې جی دا خو موږ نه منو، نو دا یو معمولي شی مه ګڼئ چې څوک داسې کوي. نو دا څه معمولي جرم نه دی د الله په نزد، د هغو دپاره شدید عذاب دی. نو د خپلې ژبې د کلا وهلو نه مخکې یو کروړ ځله سوچ کوئ چې ها موږ نه منو، دا خو د پخوانۍ زمانې خبرې دي، دا خو نن موږ په خپل ژوند کې نه شو اپلای کولی، نن خو په دې باندې بنده نه شي چلیدی. نو دا انکار کول دي. نو نعوذ بالله، تاسو دا خبره کول غواړئ چې الله تعالی ته نه و پته چې په 21st century کې به ستاسو څه ضروریات وي، تاسو ته به څنګه چلیدل وي؟ نعوذ بالله، یاد وساتئ دا خبره. والله عزیز ذو انتقام، الله تعالی غالب دی، او دا غو سره اختیار دی، دا غو سره اتاریټی ده، او دا غو غلبه څنګه ده؟ عزیز هغه وي چې دا غو سره مکمل اختیار وي، دا غو په وړاندې څوک نشي ودرېدی چې دا غو طاقت چیلنج کړي یا دا غو نه زیات طاقتور وي. عزیز هغه وي چې دا غو سمر زی وي نو هغه کوي، دا غو نه څوک تپوس کول واله نه وي، مکمل اختیار وي دا غو سره، الټیمیټ اتاریټی. هغه عزیز دی او ذو انتقام دی، انتقام اخیستو واله، دا غو سره طاقت دی چې هغه انتقام اخستی شي، بندنی وی شي، یو هغه کس وي چې د هغو سره طاقت نه وي، نو هغه وایي چې موږ څه کولی شو، مجبوره یو. نو د الله تعالی سره طاقت هم دی او هغه انتقام اخستی هم شي، لیکن د قدرت باوجود دا د هغو حلم دی، تحمل دی د هغو چې هغه انسان ته هیڅ نه وایي. لیکن دا خبره یاد ساتئ، یو شعر دی ډیر زبردست، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے ہے کہ ہے سخت انتقام اس کا. داغو پا تحمل بانی مزے چی گنی آغا بندہ نہ نیسی، یر داغو دا محلت نہ دا، زکا چی داغو انتقام ہم دیر سخت دے. یعنی کو اللہ تعالیٰ دیر تحمل والا دے، نو یر دا دے خبری پکار دا چی آغا تاس لڈیل ورکوی، نو داغو دا انتقام نا دیر سخت یرا پکار دا. دا اللہ تعالی انتقام لا آواز مور کوئی، تاسو به د انکار نه پس آخر زی چرتا او یری گئی دا اللہ نا. پا قرآن کی دا سی خبری مرو باسی چی مونگ نمنو، مونگ تا دا خبر صحیح نخ کاری. یادو ساتی دا خبر، دا کلام دا چا دا طرف نا نازل شوی دی؟ داغو دا طرف نا. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، چی سو پز مکا کی دی او سو هم پاسمانونو کی دی، داغو نا یو شی هم نا دے پت. یعنی تاسو داغو دا علم اندازہ لگولی شی دا دے آیتنا، چی داغو علم بسوم روی. یعنی دلتا کی چی دا شیئن کی ہر شی راضی، کو آغا لوی دے کو آغا وڑوکے دے. لکہ لقمان علیہ السلام چی خپل زوی تا نصیحت کرے و چی کو دا دانے برابر سو شی پکانی کی ہم وی کنا، نو اللہ تعالی با آغا ہم رو باسی. سوچ کوئی چی دا آغا علم سنگ دے، آغو دا قرآن نازل کرے دے، نو تاسو تدا یو وڑوکی خبر اخکاری چی ستاسو کل ہم مرزی وی او تاسو دا خبر اکڑی چی مونگ نمنو دا خبر. لک سوچ خو اکڑی چی دا سنگ عالی شان علم والا نازل کرے دے. کو دا زمکی پا یخ کی سوشیوی، کو دا سمندرونو پا سمندرونو کی سوشیوی، کو پا غارونو کی سوشیوی، کو پا غرونو کی سوشیوی، کو پا ہر زی کی پٹوی. نو اے انسانا، ستا خدا حال لے، ستا دا علم خدا حال لے چی غٹ غٹ جہازون غائب شی، چی دا غی دری سلور سوا کسان اغی خیجولیو دا غا جہاز، او دا غی پتہ نه لگی چې هغه کوم ځای وغورځېدو او چرته لاړو. تر نن ورځې پورې دوی پوه نه شو. بعضې وخت هغه په برمیوډا ټراینګلز کې چرته غیب شي، ورک شي. د دې هیسټري وګورئ چې آخر هغه چرته لاړو. دغه جهاز ملیشین ایرلاین چې وو او ورک شوی وو، هغه چرته لاړو؟ هیچ چا ته پته ونه لګېده. انسان خو زه یو وړوکی شی دی، دوی خو لوی لوی جهازونه نشي معلومولی. نو دوی د علم او عقل بیا سو خبری کوي، او د الله تعالی د کلام په مخ کې ورته خپل عقل او چت ښکاري، د دې مقابله کوي. نو هغه ذات چې داغونه یو شی هم پټ نه دی، نو هغې خو دا خبره ختمه کړه چې داغونه لا هم سو شی پټېدی شي. هغو ته خو هر سو ښکاره دي. د هغو علم دومره دی، د هغې باطن، د هغې ظاهر، د هغې په هر سو هغه خبر دی. هغه تاسو له دا کتاب درکوي، نو په هغو باندې یقین وکړئ، د هغو خبره ومنئ، ځان پوه کړئ چې دا د هغه ذات کلام دی. ځکه چې کله هم تاسو یو کتاب ګورئ، نو د هغې د آتر په باره کې ضرور وایئ چې دا چا لیکلی دی، دا څوک دی، او د هغو یعنی د هغو ټول دغه تاسو سټډي کوئ، کوالیفیکیشن د هغه کس. مونږ اکثر د یو ډاکټر په باره کې هم ګورو، لکه نن سبا چې کورونا وایرس باندې خبرې کېږي چې دا ډاکټر څوک دی، یعنی د دوی څومره کوالیفیکیشن دی، دوی څومره قابل دی، د کوم ځای نه ډیګري اخیستی ده. او د الله تعالی کتاب د هغو د ذات د طرف نه دی، د هغه ذات د طرف نه دی چې د هغو نه یو څیز هم پټ نه دی. نو ولې په هغو باندې به مونږ یقین نه کوو؟ یاد وساتئ دا خبره، چې کله انسان د الله تعالی مقام وپیژني چې الله څوک دی، او د هغو عظمت په زړه کې راشي چې الله هغه دی چې داغو علم دومره وسیع دی، نو بیا په زړه کې داغو د کلام عظمت هم راشي. او چې د چا په زړه کې د الله تعالی قدر نه وي، نو داغو په زړه کې بیا د الله تعالی د کلام قدر هم نه وي. کو چې تاسو ګورئ چې زما په زړه کې د الله تعالی څه مقام دی، نو تاسو دا خبره ضرور وګورئ چې ستاسو په ژوند کې د الله تعالی د کتاب څه مقام دی. هغه مقام ستاسو پزړو کې بیا د الله سبحانه و تعالی دی چې څومره محبت څومره وخت څومره عقیدت کو تاسو په خپل ځان لور کړی نو دا غې نه پته لګی چې ستاسو پزړو کې د الله تعالی سو مقام دی او چې څومره تاسو دا غو کلام شاته غورځوي نو د دې مطلب دی چې تاسو بیا الله تعالی نشئ پیژندلی چې تاسو بیا الله تعالی نه دی پیژندلی تاسو ته پته نشته بیا یعنی تاسو ته پته نشته بیا ځکه چې بیا مونږ د جابونو لپاره منډه وهو د کورونو لپاره منډه وهو د وړو د کارونو لپاره منډه وهو یعنی د ماشومانو د کارونو لپاره او قرآن مو شاته ایښودی دی د دې دپاره مونږ وخت نشي لګولی باقي د ټولو سیزونو دپاره وخت وي زموږ سره د دې دپاره وخت نشته ولی په اصل کې مونږ ته د دې د ویلیو پته نشته دغه پرابلم دی زموږ او دا صحیح خبره نه ده دا ماته ووایې چې نه نه مونږ قرآن ډېر اوچت په شیف دا مه وایې چې نه نه مونږ خو قرآن ډېر په اوچت شلف کې ایښودی دی مونږ د دې دومره عزت کوو چې د یرې ور له لاس نه ور وړو او واقعي بیا یې مونږ نه اوچتوو دومره ډېر عزت وله ورکوو چې د ټچ کولو نه یریږو مونږ دا دومره مقدس کړی دی خو د دې دا قدر او عزت نه دی چې کله د دې قدر او قیمت د بنده سره وي نو که بنده بیا ډېر هم مصروف وي که واړو کور وي او که نه وي که د ګرمۍ چوټیانې وي او که د یخنۍ چوټیانې وي که ویک ډیز وي که ویکینډز وي که بنده ډېر هم مصروفه وي او که فارغه وي که میلمانه وي او که نه وي نو بیا یو شی هم د دې کتاب په لاره کې رکاوټ نه جوړیږي تاسو ما ته د بل یو هستۍ متعلق داسې ویلی شئ چې ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء چې د هغو نه یو شی هم پټ نه دی نه په ځمکه کې او نه په اسمانونو کې دا تاسو د بل چا په باره کې ویلی شئ نو لازمي به د الله نوم راځي بل یو هستی داسې نه شي کېدی که هغه عیسی علیه السلام وي که هغه فرشتې وي که هغه جنات وي که هغه د غیبو دعوه کولو واله خلک وي هیڅوک هم دا دعوه نه شي کولی چې زما نه خو یو شی هم پټ نه دی نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې داسې څوک نه شي ویلی نو چې د الله تعالی په مقابله کې بله داسې څوک هستی شته دی نه نو تاسو ماته دا ووایئ چې د الله د کتاب په مقابله کې داسې بل د چا کلام کیدی شي چې د هغو سره دومره علم کیدی شي او بل داسې کوم کلام دی چې د الله تعالی د کلام کمپیریزن کولی شي داسې بل کلام نو د هغو د کلام څنګه د بل چا سره کیدی شي بیا هم مونږه په نورو سیزونو پسې منډې وهو او بیا هم مونږ د لیونو په شان منډې وهو لکه د شاپینګ په شوق کې کله د کاروبار په شوق کې د کار او کاروبار په شوق کې او شوقونه زموږ زیات خوښ دي د دې په مقابله کې د علم نه په دې وجه د دې ویلیو نشته د دې څه قدر مونږ نه دی پیژندلی ځکه چې د الله تعالی قدر نشته زموږ په زړونه کې نو د هغو د کلام به څه قدر وي چې د چا په زړه کې د الله تعالی قدر راغی که نه نو د هغو په زړه کې به د هغو د کلام قدر پیدا شي نو د خپلو زړونو جایزه واخلئ او داسې مه وایئ چې ها زما خو د الله تعالی سره ډېر محبت دی که چېرې د الله سره مو ډېر محبت وي نو بیا به هم د هغو د کلام سره هم ډېر محبت وي
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
په سورۃ زمر کې راځي چې الله تعالی تاسو پیدا کړی ستاسو د مور په رحمونو کې په دریو تیارو کې په درې تیارو والو پردو کې هغه تاسو له د یو نه پس بل شکل درکړو نو هغه الله دی ستاسو چې څوک نه مور ته پتوي نه پلار ته چې دا بچی به په تیارو کې څنګه لویږي هره مور وایي چې زما بچی داسې وي چې د هغو داسې رنګ وي داسې سترګې وي چې ما ته لاړ شي بس لیکن چې هغه پیدا شي نو هغه بل چا ته لاړ شي نو د مور او پلار یې په هغې کې سمرزي نشي چلیدی خو چېرې ستاسو په دې خبره کې بس رسېدی زور مو چلیدی نو خپل زور وچلوئ ځکه چې بچی خو ستاسو په خېټه کې دی نو د هیڅ چا هغه ماشوم ته رسایی نه وي هغو ته څوک نشي رسېدی او الله تعالی په تیارو کې تصویرکشي کوي او څنګه کوي سبحان الله هغه څنګه نقشه جوړوي وړوکې شان مخ وي او په هغې باندې الله تعالی څنګه ښکلي ښکلي نقشونه جوړ کړي وي. هر مخ د یو نه بدل وي، هر رنګ د بل نه بدل دی، د هر یو سترګې د هر یو شونډې مختلفې دي. ایون که ټوینز هم وي نو په هغې کې هم فرق وي. هغه داسې مصور دی او چې کله یو ماشوم پیدا شي نو د هغو نوکونه، د هغو د سترګو باڼو، د هغو غوږونه، د هغو سترګې، او چې کله تاسو د هغو لاس کلاو کړئ نو په هغې کې هم لکیرې جوړې شوې وي. سبحان الله، کچی کچی وړې وړې خفې وي. او دا د الله د تخلیق شاهکار. سبحان الله، چې عقل ورته حیرانیږي چې په دومره تیارو کې چا دومره ښکلی وجود جوړ کړو. دا چا جوړ کړو؟ چېرته یوه مور ویلی شي چې دا ما جوړ کړی دی؟ چا جوړ کړی دی؟ بیا چې څوک د الله تعالی نه انکار کوي نو هغوی دې لږ جواب خو ورکړي که نه، د دې به تاسو څه تعویلونه پیش کوئ؟ یوه نطفه وه په خېټه کې او د هغې نه څنګه دا بچی جوړ شو؟ څوک د دې جواب ورکولی شي؟ بیا عقل دا خبره نه مني چې داسې یو خدای شته، یو الله شته. بیا عقل دا خبره نه مني چې داسې یو خدای شته، یو الله شته. او بیا ګورئ، د تیارو په فکټری کې یو ماشوم جوړیږي. داسې نه ده چې یوه سترګه بره ده او بله لاندې ده، یا غوږونه لاندې او بره دي، یا یوه خپه وړه ده او یوه لویه ده، یا یوه ګوته د لاس په بل ځای باندې لګېدلې ده. هر یو شی ډېر د بیلنس او تناسب سره جوړ شوی وي، لکه چا چې ډېر په ښکلي او ښایسته طریقه باندې د تحقیق سره یو یو عز جوړ کړی وي. فی ای سورة ما شاء رکبک، الله تعالی چې څنګه وغوښتل نو ستاسو تصویر یې جوړ کړو. سبحان الله، که د یو ماشوم فینګر پرنټس هم واخیستی شي نو هغه به بې مثاله وي. سبحان الله، دا څومره شکلونه چې جوړ کړی شوي دي، نو دا هغه رب جوړ کړی دی. کیف یشاء، چې څنګه هغه غواړي. د دې مطلب دی چې کله مونږ په شیشه کې ځان ته وګورو او وایو چې کاش زما ویښته داسې وی نو بیا به څومره ښه وه، که چېرې زما د سترګو داسې رنګ وی نو بیا به څومره ښکلی ښکارېدم، ها که چېرې زما قد داسې وی نو څومره به ښه وه. نه، وایي کیف یشاء، دا الله تعالی تخلیق کړی دی، دا الله تعالی جوړ کړی دی. مونږ څنګه اعتراض کولی شو؟ دا د الله تعالی پلانینګ او د هغو تدبیر دی. په مخکې ورځو کې ما په ټي وي باندې کتل، نو یو تک سپین سړی و او د هغو سره په خوا کې یو تک تور سړی و. د هغو نه یې انټرویو اخیسته او ما دا سوچ کوو چې سبحان الله، دا دواړه الله تعالی پیدا کړي دي. اوس که په دې تور کس کې څوک سو خرابې ویني او یا سو نقص ورته پکې ښکاري یا ورته حقیق ښکاري، نو هغه څه وکړل؟ د هغو غریب څه قصور دی په خپل رنګ جوړولو کې یا په خپل شکل جوړولو کې؟ د هغو خو هیڅ اختیار نشته. تاسو په څه باندې اعتراض وکړو؟ لږ سوچ خو وکړئ. بعضې ښځې د چا جینۍ کتو له لاړې شي نو وایي چې د هغې خو پوزه داسې وه، د هغې خو رنګ داسې و، د هغې شونډې داسې وې، غاښونه یې بوټ و، سترګې کچې وې. نو دا تاسو په چا باندې اعتراض کوئ؟ هغې خو خپل ځان نه دی جوړ کړی. چا چې په دې خلکو کې نقصونه راوباسل، نو هغه د الله تعالی په تخلیق کې نقصونه راوباسل. تو څوک یې چې د الله په تخلیق کې نقصونه راوباسې؟ او چې چا د چا د ښایست تعریف وکړو، نو د هغه بنده په هغه حسن کې څه کمال دی؟ که تعریف کوئ نو د الله تعالی کوئ، او نقصونه مه راوباسئ، ځکه چې دا انډایرکټلی تاسو په چا باندې اعتراض کوئ چې الله تعالی فلانی ډېر بدرنګی پیدا کړی دی. څومره لویه خبره ده چې کله انسان د خولې نه دومره غټه خبره راوباسي او هغه دا خبره ریئلایز کوي هم نه چې دا زه څه وایم. او څومره په مزه باندې مونږ په خلکو باندې داسې کامنټس پیش کوو او مونږ چاته په دې سوچ هم نه کوو چې دا خبرې مونږ په چا پسې کوو. د کیف یشاء او د ویلو نه پس تاسو د چا په شکل باندې، د چا په صورت باندې، د چا په رنګ باندې څو اعتراض کولی شئ؟ چې صفا هغو فرمایل چې یصورکم فی الارحام کیف یشاء، چې څنګه هغو وغوښتل تاسو د هغو په مرضۍ چې څه جوړ شوي دي او د هغو څنګه خوښه ده هغه ستاسو خوښ نه شو. ها، المصور د هغو نوم دی او دا د هغو صفت دی. هغه تصویر کشی کوي. او څومره زره که مونږ داسې ویلي وي نو مونږ له توبه کول پکار دي، ځکه چې تاسو یو خرابه خبره کړې ده د خپلې خولې نه. هر شکل خکلی دی زکه چې هر شکل او هر رنگ او جوړ کړی دی. اصلی خبره دا ده چې د چا د رب سره محبت وی نو هغه به بیا داسې وایي چې زما رب جوړ کړی دی کنه نو ډیر خکلی دی. چې کله اکرما مسلمان شوی وو او قرآن پاک به کلاو کړو او وی به نو جړل به چې کلاو به کړو نو وی به چې دا زما د رب کلام دی دا زما د رب کلام دی. او چې کله دغه شان مونږ د خپل رب سره محبت کوو کنه نو بیا په هر رنګه صورت کې وګورو نو مونږ به وایو چې دا زما رب جوړ کړی دی دا زما رب جوړ کړی دی. دا رنګ هم زما رب دله ورکړی دی دا رنګ هم هغه ورکړی دی. سبحان الله. بیا به اعتراض نشو کولی. دا ژبې چې کلاوی د اعتراض دپاره دا په دې وجه چې مونږ الله تعالی پیژنو نه او د هغو سره مو هغه شان محبت نشته لکه څنګه چې پکار دی. ځکه چې بیا مونږ په خلکو کې نقصونه راوباسو. تاسو ما ته دا ووایئ چې د یوې ذرې برابر د چا اختیار شته په خپل شکل جوړولو کې؟ نشته. نو بیا دا خبره ومنئ چې واقعي دا هر څو الله تعالی جوړ کړی دی. زه څوک یم چې د الله تعالی په مقابله کې ودرېږم چې یا الله دا دې صحیح نه دي جوړ کړی. او په دریو تیارو کې یو ماشوم جوړیږي او یو ماشوم څومره ښکلی وي چې پیدا شي نو د هر چا پی ډیره مینه راځي. سبحان الله. انسان خو لا انسان دی. د ځناور په بچی هم د خلکو ډیره مینه راځي. دومره هغه ښکلی وي. که تاسو د یو چرګې بچي ته وګورئ دغه شان که تاسو یو وړوکي سکرول ته وګورئ یا یو ورکوټي رابټ ته وګورئ چې څومره هر یو شی په رحمونو کې لویږي هغه الله تعالی جوړولو والی دی. لا اله الا هو العزیز الحکیم. بل اله د هغونه سیوا شته دی نه. ای خلکو چې ستاسو صورت جوړولو والی دی او د مور په خیټه کې ستاسو جوړولو والی دی نو بیا د پیدایش نه پس تاسو بل اله جوړ کړئ. بل ته سجدې کول شروع کړئ. د بل چا نه دعاګانې غواړئ. بیا د بل فکر هر وخت په ژبه وي. الله هیر شي ستاسو نه. لا اله الا هو العزیز العزیز الحکیم. لکه ما چې درته ووی چې عزیز هغه دی چې د هغو سره مکمل اختیار دی. تاسو په هغو اعتراض نشئ کولی چې هغه څنګه وغواړي نو کولی شي. د هغو اختیار دی په هغې کې د چا څو کار دی څو دخلی پکې نشته. کوچاله منجی پوزه ورکړي کوچاله سپین رنګ ورکړي کوچاله تور ورکړي دا د هغو فیصله ده. مونږ څوک یو اعتراض کولو والا او هغه حکیم دی. د هغو په هر کار کې حکمت دی. هغه چې څوک هر څنګه جوړ کړی دی نو په هغې کې هم د هغو حکمت دی. چې کله مونږ الف لام میم اووی او خپل هتیار مو وغورځول چې کله مونږ نه پوهیږي نو مونږ د هغو حکمت په حکمتونو نشو پوهېدی. الله تعالی مونږ ته وفرمایل چې تاسو په هر څه نشئ پوهېدی نو د اوس نه دا خبره ومنئ. مونږ خبره ومنله ځکه مو مخکې سبق شروع کړو کنه. نو بیا مونږ ولې اعتراضات کوو چې دا بندی ولې داسې جوړ کړی دی؟ بیا دا هر څه ختم شي. هو الذی انزل علیک الکتاب. نو دلته تاسو په دې خبره ځان پوه کړئ چې هغه ذات چې د هغو نه یو شی هم پټ نه دی نه په ځمکه کې او نه په اسمانونو کې او هغه چې په رحمونو کې ستاسو شکلونه جوړوي چې څنګه هغه غواړي هغه الله دا کتاب نازل کړی دی. نو اوس د دې کتاب عظمت په زړه کې راغی. هغه الله چې د هغو علم دومره دی چې یو شی هم د هغو نه پټ نه دی په ځمکه او اسمانونو کې نو هغو دا کتاب نازل کړی دی. دا بیا څومره عظیم کتاب دی چې کله چا ته خدا نخواسته د زړه مسله پیدا شي نو هغه بیا چا له ځي کارډیالوجست له چې د زړه ډاکټر له هغه ولې ځي. ځکه چې تاسو ته پته ده چې د زړه علم د هغو سره دی او خلک د اوچت نه اوچت ډاکټر له ځي. پیسه هم ډېره لګوي ځکه چې هغه ماهر ډاکټر دی. د بهر ملک ډیګري ده ورسره. داسې دي که نه په دې معامله کې؟ مونږ څومره هوښیار یو چې مونږ په یو کم علم بنده باندې علاج نه کوو لیکن په ژوند کې هدایت د کوم ځای نه اخیستل دي نو هغه ذات پرېږدو او چې د هغو سره د هر څه علم دی د ځمکې او اسمانونو. کله د یو انسان نه د ژوند د تیرولو تپوس کوو او کله د بل نه. دی به مونږ ته د بزنس طریقې وښیي چې حلال څه دي او حرام څه دي. په ژوند کې څنګه کامیابېدل دي. دی به مونږ ته آداب وښیي. دی به مونږ ته جامه اخوستل وښیي. دی به مونږ ته د خبرو چل وخی مونږ ته به د یو معاشره معاملات وخی دی چې څومره مشوره راکوي نو هغه به صحیح وي. څوک سلیبریټیز به وي، څوک ماډلز به وي، ساینټیسټ به وي، د چا دپاره به څوک وي او د چا دپاره څوک، د هغوی نه به تپوس وکړو. دا ماډرن زمانې والے دي، نو صحیح لاره به راته وښیي. او هغه ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هغه پرېږدي. دلته پته نه لګي چې د چا سره ټول علم دی، د دلته نه پته لګي چې چا سره ټول علم دی چې د هغو نه زه تپوس وکړم، چې د خپل ژوند په هره معامله کې د هغو نه رهنمایي واخلو، هغه به ما ته صحیح لاره وښیي. ځکه چې د هغو نه خو یو شی هم نه دی پټ، خو هغه په اسمانونو کې دی او که په ځمکه کې دی، نو هغه به ما ته وایي چې د چا د علم سو حد نشته، لا محدود علم دی ورسره. د هغو نه ولې زه تپوس نه کوم، زه د هغوی نه ولې تپوس کوم چې څوک د خپل ځان نه نه دی خبر، چې چا ته د خپل سبا پته نشته چې زه به یم هم او که نه، او هغوی ته د خپل جسم پته نشته چې څومره بیماری دي پکې. چې څوک دومره بې وسه او بې علمه وي، نو د داسې بې علم نه تاسو رهنمایي اخلی او د الله تعالی خبره پرېږدئ، د الله تعالی نه تپوس وکړئ، د هغو نه ګایډنس واخلئ. هغه الله صرف پیدا کړی نه یو، هغه تاسو د هدایت انتظام هم وکړو چې زما بنیان چرته ورک نشي په ژوند کې، او دا هغو محبت دی. نو دا قرآن بوج مه ګڼئ، دا مشقت نه دی. د سورة الطه په اول سر کې الله تعالی فرمایلی دي چې اے نبی، دا قرآن مونږ د مشقت لپاره نه دی نازل کړی، دا بوج نه دی، دا هغو مهرباني ده، دا داغو محبت او رحم دی چې چرته زما بندیان ټکر یو نه خوري. لکه یو مور او پلار چې بچی ته نصیحت کوي، چې زمونږ تجربه ده د ژوند، او د هغې په بیسس باندې مونږ تا ته نصیحت کول غواړو، خو اولاد بیا هم ټکری خوړل غواړي. او دلته ربي کائنات خالق مالک او ښه علم والا هغه مونږ پوهه کوي، او مونږ د هغو رهنمایي پرېږدو، او مونږ دا خوښوو چې مونږ چرته بل ځای ټکرې وخورو، او چې کله زمونږ نه څپېړه وتمبېږي نو بیا هله مونږ پوهه شو اخیر ولې. دا د هغو مهرباني ده چې هغو تاسو ته لاره وښیله په ژوند کې، او جنت ته د رسېدو هم تاسو یې داسې نه یې پرېښي. په سورت رحمان کې راغلی دي الرحمن علم القرآن، رحمان هغه دی چې هغو قرآن وښیو مونږ ته. نو د ټولو نه مخکې دا خبره وکړه، آیا مونږ ته هغه رحمت ښکاري هم او که نه، دا جدا خبره ده، لیکن دا یو ډېره غټه خبره ده چې هغو مونږ له هدایت راکړو، لاره یې راته وښیله، ګنې مونږ خو وړاندو وو.